Radio.
د سهار پنځه بجې شوې. احمد شیبر یم. دا سجره روب سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. دا هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما دوه ورځې وروسته د طالبانو هغه بندیز څخه غبرګون شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړلې دي. یوناما پرون په یو بیان کې د طالبانو د نوي بندیز اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل که چېرته دا بندیز په رسمي توګه تایید شي د افغانستان پر روغتیایي سیستم به ناوړه اغېزې وکړي. د یوناما په خبره د دې نوي بندیز په پلي کېدو سره به روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی لا محدود شي. یوناما له طالبانو غوښتي چې پر دغه مسله له سره غور وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده د یوه فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د هرات ولایت د برښنا ریاست وایي له دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې له ترکمنستان سره د برښنا غځېدلې مزي پرې شوي دي. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه راغلي د کوشک رباط سنګي ولسوالۍ اړونده بند بغرچر په وو سیمو کې د سړې هوا له کبله د وارداتي برښنا مزي قطع شوي چې د دوو ورځو په تیرېدو سره لا هم نه دي وصل شوي. خبر پانه کې راغلي له ترکمنستانه د برښنا مزو له پرې کېدو سره د هرات ولایت نیمایي اوسیدونکي برښنا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برښنا توافقنامه تمدید کړي. هر کال د ژمي په موسم کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې یا د خلکو د لوړ مصرف یا هم په ځینو سیمو کې د سیمانو د قطع کېدو له کبله د برښنا پارچه وسیتی شي. یوروسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب شغول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو پرون د په پاراګوای کې له فرهنګي میراثونو د ساتنې په 19مه دولتي غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د استازي سربیره د ایران، ازبکستان او تاجکستان استازو رباب د دغو هیوادونو د موسیقۍ روح او د فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتېږي چې په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې د موسیقۍ آلو شغول او د موسیقۍ اورېدل منع شوي دي. د پاکستان پوځ وایي امنیتي ځواکونو یې پرون چهارشنبه د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر یو پټنځای برید کړی چې له کبله یې نشته رامنځته شوې ده. د پوځ په خبره په نشته کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژان تر راپور پر منسټ برید د خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې شوې ده. د پاکستان پوز د وژل شوی او ټپي شوی وسلوالو د هویت پاړه سنه دی ویلي. تر اوسه په پاکستان کې مشتو وسلوالو ډلو د پوز د اعدادات خبرګون نه دی شولای. د جنوبي کوریا د پارلمان غړیو پرون د دې هیواد د ولسمشر د استهزاء طرح پارلمان ته وړاندې کړه. د پارلمان د غړیو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول تورن کړي چې له جنایي چړنو د ځان او خپل کورنۍ د خلاصون په هدف پوځي حکومت اعلان کړ. یون تیر شپه پوج وړ مشه په جنوبي کوریا کې د هغه خبره ځکه پوځي حکومت اعلان کړ چې په خپل سیاسي مخالفینو کې د دولت ضد چیرې لمنځه یوسي. خو له اعلان سره سم د پارلمان او د جنوبي کوریا د پوځ ترمن شخړې پیل شوې چې په پایله کې دا پریکړه لغوه شوه. یون سوک یول یو محافظه‌کار سیاستوال دی چې له 2022 کال را په دیخوا د جنوبي کوریا واک په لاس کې لري او اوس مهال له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. دا سجی رډو سارنی خبری مجله په منسنی سپه دوله شپشنی بی پټول افغانستان کې اوري. طالبانو په کابل کې د ارزو په نوم خصوصي تلویزیون بند کړ او د دې تلویزیون یو شمېر کارکونکي ونیول. وړاندې جزئیات له خبرګون نو سره.
زمونږ هیله د اوسنی حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کې
د افغانستان د کرکټ څو وتلیو ستوریو پر طالبانو غږ کړی چې د طبي مؤسساتو بندې شوې دروازې دې د نجونو پر مخ بیرته پرانیسي. په کونړ کې مو د آهنګرانو حال اخیستی.
مخکې لږ بازارونه ښه و، اوس بازارونه ډېر ضعیفه شوي دي.
په روزګان کې مو بیا هغه کسان راشغولي چې بخارۍ جوړوي.
بخاري نو شپږ ګوره کمه جوړو، ګوره دا یو رقم بخاري دي، لنجې موږ ورته وایو آیو بخاري، دا بل رقم د چری بخاري موږ ورته وایو، دا وچ بخاري دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په کابل کې د ارزو پونم د خصوصي تلویزیون دفتر تړلې او د دې تلویزیون وطن کار کوونکي نیولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د اقدام غندلې او د رسنیو او خبریالانو له حقونو یې شکاره سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون تړل کېدل د رسنیو او خبریالانو له حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون چهارشنبه په ویلامي کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغې رسنۍ لګول شوي بندیزونه دي ژره تر ژره لرې، دفتر د اخلاص او خبریالان دې راخوشي کړي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولی زاده د رادیو سره په خبرو کې ویل
از طرف طالبان دلیل
طالبانو د دې رسنۍ د دفتر د تړلو دلیل د هغوی د پالیسۍ خلاف او مبتذل خبرونه بللې دي. خو به خبره سرچینو موږ ته وویل دا رسنۍ د جلاوطن رسنوي سره د همکارۍ له امله تړل شوې ده. د رسنیو بندول د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د دې رسنۍ دفتر دې بیرته پرانیزي، سو خپلې چارې بیا پیل کړي،
فعالیت های خود از سر بگیرن.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په خبره چې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په کارتیسي سیمه کې د ارزو په نوم د یو خصوصي تلویزیون دفتر ته ورغلل چې له پښتنو او ګرویګونو وروسته د دې تلویزیون وطن کارکونکي له ځان سره یوړل. له هڅو سره سره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ځینو رسنیو دفترونه د دوی د اصولو پر خلاف د مطالبو د خپرولو په تور تړلي وو، خو ځینو رسنیو د ضمانتونو په ورکولو د بیا فعالیت اجازه ترلاسه کړې دي. د طالبانو په تیره درې کلنه واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. د امر بالمعروف د قانون له مخې په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګو، تخار، بادغیس، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې طالبانو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلم پر اخیستو بندیز لګولی دی. خو یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. مینا اکبری چې یو خبریاله ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې وروستیو کې طالبان ځینې دفاتر ته ټلویزیونونو ته ورځي، برید پرې کوي، خبریالان وړي، وهي ټکوي، زندانونو ته اچوي. دا واقعا زموږ د خبرې زموږ لپاره د تشویش وړ خبره ده چې زموږ ډېر زیات اندېښنې راپارولې دي. زموږ هیله د اوسني حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پای ټکی کېږدي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې او د ګڼ شمېر تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د 2023 کال د نومبر په 18 په یو راپور کې ویل د 2023 کال د اګست له 15 څخه د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې د خبریالانو په وړاندې د بشري حقونو 3 سرغړونې ثبت شوي دي، چې په دې کې 2 د بې بنسټه نیونو، 113 د شکنجې او بد چلن او 15 د فشار او کوخ پیخې شاملې دي. په راپور کې ویل شوي چې خبریالان او رسنۍ د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیژندل شویو ستوریو راشد خان، محمد نبی ساحل او رحمان الله ګربز د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې چې پر بنسټ یې په طبي مؤسساتو کې نجونې له زده کړو راګرځول شوي دي. د کرکټ د ملي ټیم دغو لوبغاړو د طالبانو له حکومته غوښتي چې پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز د لرې کېدو غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وایي د طالبانو هغې پرېکړې مایوسه او خواشینی کړی چې د نجونو پر مخ یې د طبي څانګو زده کړې وتړلې. راشد خان پرون چهارشنبې ناوخته پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي، د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندې حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هره برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي، په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډېر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې پر دغې پرېکړې له سره غور وکړي. بل پلو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی ستوري محمد نبی ساحل ویلي، زه دا ناعادلانه پرېکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پرېکړه بیرته واخلي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرون وخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي او زیاته کړې ده، دا خوشنونکي ده چې اوسنی حکومت د نجونو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستي فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي، افغانستان د نارینه وو ترڅنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی، په خپل فیسبوک پاڼې د قرآن کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي، تعلیم پر ښځې او نر دواړو فرض دی. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چلای په رسمي توګه تایید کړی نه دی. په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وي چې په روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې داوي چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي غبرګون نه ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو دا پرېکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغېز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنونکي واصل ساپای وایي،
دغه ټویټونه که نور لوبغاړي کوي یا کوم لوبغاړو چې کړی دي، زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق لباندې ټولې نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نورې دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، خو کوم مثبت اغیز نه دی کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر ښوونځي او پانتنی زده کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنۍ او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دې بندیز لیلان دوه ورځې وروسته پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي، که چېرته دا پرېکړه په رسمي ډول تایید شي، د افغانستان د روغتیایي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې ناوړه اغېز وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې پر دې پرېکړې له سره غور وکړي. بل پلو د بشري حقوقو د مدافعینو ټولنې په یو بیان کې ویلي، د طالبانو دا پرېکړه چې نجونې په طبي څانګو کې له زده کړو راګرځولي، په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د مړینې د کچې د لوړېدو سبب شي. له دې مخکې د بشري حقوقو د څار سازمان، د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې، اروپایي ټولنې او د افغانستان دننه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څېرو او سازمانونو د طالبانو دا پرېکړه غندلې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پروزګان کې د بی کیفیت تیلو کارونه نه یوازې د خلکو د موټر او ماشینونو خراب کړي، بلکې د چاپیریال ککړتیا او د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي لامل شوی دی. داسې تور دی چې سوداګر د ارزانه ګټې لپاره ټیټ کیفیت تیل بازار ته وړاندې کوي، چې په دې کار د خلکو اقتصاد ته جدي زیانونه رسولی دی. په دې اړه راپور لر.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 90% تیل او ګاز بې کیفیته دي، چې دا نه یوازې د موټرو د خرابېدو سبب ګرځي، بلکې خلکو ته جدي روغتیایي ستونزې هم پیښوي. دوی وایي چې سوداګر د تیلو او ګازو کیفیت ته هیڅ پاملرنه نه کوي او داسې مواد بازار ته وړاندې کوي چې د کارونې وړ نه وي. د بی کیفیته تیلو سوځیدنه د موټرو ماشینونو خرابوي، د خلکو اقتصاد ته زیان رسوي او په ځانګړې ډول د تنفسي او چاپیریال ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي. د خلکو غوښتنه داده چې چارواکي دي د دغه ستونزې د حل لپاره عملي ګامونه واخلي او د تیلو او ګازو کیفیت دي په منظمه ډول وڅاري. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي سپي الله چې د کندهار او روزګان پر لویې لاره موټر چلوي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې د خرابو تیلو له امله موټر دوه ځله ماشین ورته جمع کړي.
بیا مې سری ته ورته بهر ولوی کم نه دي وروره، دا تیل غلط تر کړي دي، پارچنګان یې بند دي. بل ګټ مې بیا وروره پارچنګان ور واچول او په لکان مې ور بدل کړل چې موټر مې پرې ول وړه نسخه تله. یو کرهار بیا کوي ښځې زنانه به راسره مریضان به راسره پر لوړه به مې تا کړله، بیا مو موټر خېژوي. نو دغه نقصان یې ول ماته کړی دی، خامخا وروره 40,000 تاوان ماته رسولی دی. زه موټر چلوم، ما ګټه نه ده پکړې، برته په موټر مصرفوم.
بل لوري ته روغتیايي کارکوونکي هم وایي چې د بې کیفیت تیلو او ګازو استعمال د ډول ډول ناروغیو سبب ګرځي. افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او ګاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران واردوي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی، بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوی دی. د ترینکوټ اوسیدونکي زبیولہ ازادي راډیو ته وویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ سي، نو دوی په چټکۍ سره د توکو قیمتونه او یا هم د غراز د تیلو قیمتونه سوداګر څو چنده لوړوي.
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دي. په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل، مقصد په خوا په 15 یو لیټر، اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کې بیا بیا لاغه ماغه داس تیل دي چې هغه خراب سم سره ګټ کړي، ډیر کمزور تیل کې مسکله ته راچې کې موټر ته راچې بل چې ارشی ته چورا چې دا شی زیانمن کی خرابې، نو چیل ډیر رنګ کړی دی. او دا زموږ ته د مشران د لاس دا چیل ډران سوی دی، ولې زکه چې تجاران مداس د غلری چې شی کله پورته سدی ور سره پورته کی او کله چې کښته سی دی بیا نو ور سره کښته کی.
د اورزګان ولایت د مقام مسولین وای دی په دغه ولایت کې د شهر د نظم په نوم د ډیرلس مختلف اورګانون څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. دی وای دغه کمیسون ته دند سپارل سوی دی چې په شهر کې د خوراکي او غیر خوراکي که توکو بای کنترول کړي او د کیفیت څخه یې څارنه وکړي. د اورزګان دغه اوسیدونکو پر داسې مهال د بې کیفیت تیلو او ګاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په دغه ولایت کې د تیلو بای د پخوا په پرتله لوړې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې صدر اعظم میشل بارنی به نن ولسمشر امانوئل مکرون ته خپل استعفا وړاندې کړي. نوموړی وروسته تر دې د هڅه کوي چې دی ونه توانېده چې له پارلمانه د باور رایه ترلاسه کړي. د میشل بارنی حکومت ختمولو لپاره د فرانسې پارلمان په استحضایه غونډه کې سخت دریځې کین اړخه او د شي اړخه ګوندونو استازي یو ځای شوي وو. د ښاغلي بارنی خلاف چې درې میاشتې مخکې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم په توګه ټاکلی و، د پارلمان غړیو د باور رایې اخیستنه کې ډېرې منفي رایې ورکړې. د بارنی د مشرتابه خلاف هغه مهال پوښتنې راپورته شوې چې د رایې اچونې پرته د ځانګړي واک له لارې بودیجه وړاندې کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وایي د پنجشنبې په ورځ، یعنې نن ماخوستن، به د فرانسې ولس ته وینا وکړي. د فرانسې د جمهوری ریاست ماڼۍ مسؤلینو په خبره ولسمشر ماکرون به نن د ماسخوتن په سیمه ییز وخت 8 بجې فرانسویانو ته د تلویزیون له لارې وینا وکړي. ښاغلی ماکرون چې تازه د سعودي عربستان له رسمي سفره هیواد ته ستون شوی، مخکې ویلي وو د چهارشنبې ورځ رایې اچونې پایله چې هر څه وي دی به استعفا ونه کړي. د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې آهنګران یا پشان د کارونو لکموالی شکایت لري. د دوی په خبره چې په خوای بازار تود و، زیاتو کسانو د لاو لور بسګری او د دوی په لاسونو لوس پنې نور جوړیدونکي شیان به اخیستل او ورسره کارونه هم شو، خو له شاوخوا دریو کلونو زیاته موده کېږي چې بازار سوړ شوی او د دوکانونو کرایه او خپل لګښتونه هم نشي پوره کولی. په دې اړه راپور لرو.
لواری یا هنګری یو لرغونی کسب دی. لواران له اوسپنې، لرونه، رمبی، تبرونه، چاقوګان او د کر کلي په ورځنیو چارو کې کارېدونکي اوسپنیز شیان جوړوي. د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې د لوارانو یا پخانو په لسګونو کارخونی شتون لري او پکې یو شمیر کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه چمتو شوې ده. لواران یا هنګران وایي پخوا یې بازار خو خو اوس یې مزه نشته. د دوی په وینا له یوې خوا د کرکیلي لو د غنمو او نورو حاصلاتو راټولولو لپاره د نوو او عصري وسایلو دود کېدل او له بل پلوه په کرهنیزو ځمکو د کورونو جوړولو سره زیاتو کسانو د دهقانۍ کارونه له لاسه ورکړي او ورسره د دوی بازار هم کمزورې شوی دی. محمد رفیق سپین رنګ جامې په تن کړي، د جامو رنګ یې تور اوخته او د ور بڅرکو سوری سوری کړی دی. هغه اوس هم په ور کې ګرم کړی تبرته څټکې نیولې او غواړي چې خولې راو باسي. وای
مخکې لګو بازارونه خو اوس بازارونه ډېر ځای پښیو دي، ولا خلکو ته ډېرې نه مزدوري نه نشته، نو په دغه خاطر من یار سره زمنګ بازارونه ته خپل پټه په ولاړ دي. موږ د مشکل ده دغه ګټل او دغه
د هغه د هټۍ درې واړو دیوالونو او دروازو کې لرونه تبرونه چړي چاقوګان بیلچې او نور شیان راځوړندې، خو د خپل کمزوري کاروبار څخه شکایت کوي. په دغه دکان کې عبدالله کاریګر دی. هغه په څټکو وهل شوی تبر باټ ته نیولې او تیر کوي. وایي له شاوخوا څلورو کالو څخه کارونه کمزوري شوي او په وینا یې د دکان او کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره کولې.
اولنۍ ستونزه خو ټول ته معلومه ده، اقتصادي ستونزه ده. دغه ټول افغانستان حالات خراب دي، نو د خاطر اوسه ډېر کارونه نه کوي او اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. دغه د افغانستان هغه اقتصاد چې کومه ډېر زیات خراب دي.
عبدالله راته وویل لکه څنګه چې د لواری کسب ورته له پلرونو په میراث پاتې دی، همداسې د کاروبار وسایل هم پخوانی دي او په همدې دودیزو وسایلو له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته تبرونه بیلچې یا نور شیان جوړوي، خو بیا هم بازار نه لري.
پلار نیکو کارم دی نو پخوانه دا کار کوو، بس چې څه مونږ شي جوړولې تبرګي لرونه کودار هر څه شی راوړي بس مونږ کوو انشاءالله نیم سازو وو تیر کوو.
محمد حنیف هم په اسداباد کې د لواری دکان لري. وایي په هیواد کې شته بیروزګاری، غربت، طبیعي آفتونو او نورو اقتصادي ستونزو د دوی په بازارونو بد سیوري غوړولې دي.
کار نشته، هیڅ شی نشته. د اسار رازو ماخان زو لکه ډوډۍ روپې پیدا کیږي، ورو ورو لکه د ګاډي کرایا پیدا کیږي، د دکان کرایا پیدا کیږي، نه مالیه ګانې پیدا کیږي، سره د ډوډۍ روپې نشته چې کور لکه وړوالي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو په دې ګیله کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. بیا هم عبدالله
نه نه اوسه پورې چا چې نه کړې، نو تاسو پوس خلګي خو هیڅ چا نه کړې مرسته نه ده کړې. نو شاګردانو هیڅ مرسته نه ده کړې، په خپل توسل روان کړې پلا نیکنه پاتې قصر ده بس کوي.
اهنګران له وسنیو چارواکو مرسته کوونکو ټولنو غواړي چې د اهنګرانو یا پخانو د کارونو غوړېدا لپاره ورسره د اسري وسایلو مرستي وکړي، څو دوی هم له وسنۍ ستونزو خلاص شي او د نورو لخوا جوړیدونکو شیانو سره سیالي وکړي. که څه هم چې د لوارانو د وسنۍ ستونزو او غوښتنو په اړه د سرپرست حکومت مسؤلینو کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې په وار وار ژمنې کړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي. په کونړ کې لواران یا هنګران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان په اقتصاد بده اغیزه کړې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په روزګان کې د لرګیو بخارۍ جوړونکي صنعتکاران د حکومت ملاتړ غوښتنه کوي. دوی وایي چې د ژمي په راتګ سره د بخاریو جوړولو لپاره د دوی کارونه زیات شوي، خو بیا هم د بهرنیو په ځانګړي ډول د ایراني او پاکستاني بخاریو وارداتو د دوی د محصولاتو بازار خراب کړی دی. د دوی د صنعت بازار خراب کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان کې صنعتکاران د حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي. دوی وایي چې د محلي تولیداتو د پراختیا او پرمختګ لپاره باید د صنعت ودې ته ځانګړې پاملرنه وسي. د دې په وینا د ځایي محصولات لپاره د ښه بازار موندنې نشتون او د بهرنیو وارداتو زیاتوالی د دوی هڅې اغېزمنې کړې دي. صنعتکاران له حکومته غواړي چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره پالیسي جوړه کړي او له دوی سره په تخنیکي او مالي برخو کې همکاري وکړي. استاد رحیم الله چې د بخاري جوړونې په صنعت کې له کلونو راهیسې بوختي وایي په خپله ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي او د اورزګان د خلکو اړتیاوې د خپلو لاسونو پلاس جوړ سو بخاری پر کړی دی.
بخاری نشتا جوړ کم جوړ غور دا یو رقم بخاری دی لنجی مزور توای ایو بخاری دا بل رقم دی چری بخاری مزور توای دا وچ بخاری دی دا غبی ام چری بخاری ور توای دا بی ام ایو بخاری دی دا ام په شار کې شاګردی کړی دی یی کړی دی جی بیا پروش کال دوا کس نور شاګردان وروزه لاغه قانون وګی وست وکاس نور سره دی نو دا وس ان شاء الله موږ د روزګان کار کولای شو.
یو بل صنعتکار راز محمد وای د زایی بخاریو قیمتونه د خلکو لپاره مناسب دي او د دې ترڅنګ د دې محصولات د محلي اړتیاو سره سم جوړیږي.
بوت بخاری نه کاروي دا زموږ خاص نه کاری ولدي دا خلک بوت لري دا بخاری په ور ما کې کارم کې دا غاز نه ماسه به سندلې نه کړي بالا د خرچ کړي بالا نو غاز خو نه ته یو غاز دبر.
محمد نبی په ترینکوټ شار کې یو بل صنعتکار دی دی هم بخاری جوړوي.
هغه بخاری باندې موږ کاروبار مر ډېرې نو هغه بخاری چې تر هغه څنګه نزدې کېږي دا بخاری چې دا ډبه دي دلته چې موږ ګران یو تو هغه ارزان ورکی نو هغه برد موږ د نه وړي هغه نزدې کې وړي هغه ډالر ارزان دي.
د اورزګان د والی ویان احسان الله حکرمه وایي هڅې کوي چې د محلي صنعتکارانو ملاتړ وکړي او د بهرنیو وارداتو د محدودولو لپاره به اړینې پالیسۍ جوړې کړي.
دغه وروسته چې کله اسلامي امارات واک ته رسېدلی دی نو په اورزګان ولایت کې داسې کوچني کارونه ډېر شوي دي او موږ هڅه کوو کوشش کوو چې د داسې کاروباریانو ملاتړ وکړو پر ملاتړ او دې ته دا ډاډ ورکو که د دې لپاره کومه ستونزه وي د هغې د حل په موخه به موږ پوره همکاري ورسره وکړو.
په اورزګان کې د بخاري جوړونې صنعت د مالي خلکو لپاره د روزګار یوه مهمه سرچینه ده. د دې صنعت دوام د حکومت د ملاتړ او د بهرنیو وارداتو د محدودولو سره تړلی دی. که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي نه یوازې د محلي صنعتکارانو روزګار به خوندي سي بلکې د اورزګان خلک به د باکیفیت او ارزانه محصولاتو ته اسانه لاسرسی ولري.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د سپورت له ټکره دا خبرونه لرو چې نن په نړۍ کې په نړیواله کچه د کرکټ ګڼې مسابقې دي. جنوبي افریقا له سریلانکا سره ټیسټ لوبه لري، نیوزیلند له انګلند سره ټیسټ لوبه لري، زیمبابوې د پاکستان له لوبډلې سره د شلو اورونو مسابقه کوي، د استرالیا د ښځو د کرکټ ټیم د هند د ښځو د کرکټ له ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه لري او د بنگلادش د شوزو د کرکټ ټیم د آیرلند د شوزو د کرکټ له ټیم سره د شلو ورونو مسابقه لري. د شزینه لوبغاړو د لوبو په ترڅ کې پرون د انګلستان د شوزو کرکټ ټیم له جنوبي افریقا څخه لوبه د شپږو وکټو په توپیر بایلوده. د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته نظر لکوم سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د آزادی ریڈیو څخه دا غوښتنه چې د مور خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. موږ په هلمند کې د نرخونو د دی غړو او د دی نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی، ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ څنګه را کښته کېږي؟ که چیرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ لوړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمانانو چې دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته دا شان ارزانه کړي. مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دنیا داره خلک دي مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم شایست پخیر است افغانستان ټول ولسته نیک او سلامونه پرځای نیوایم پدی وکړه طالبان پر زړه د رحم او بتی رسی دغه د شوزو مکتبونه لیک و سلام.
السلام علیکم آزادی رادیو کې درمن اوریدونکو آز د هلمند ولایت نادالی ولسوالی د سرپاړی کې کېما د تاسو سیمې سیمې اړیکې نیولې ده دلته خدیانسته سیمې کارتان چندانې کار نه کوي د مخابراتي شبکو سره بيخي مجبورې